Radio.
زما نوریاس نوری سلامونه اونې کې پیرځوی نه ومني نن سه شنبه د 1290 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 1290 د 2012 ایسوي کال د جنوري له دریمې سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه خبرونه سربېره اوري چې راپورونه وایي طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګيږي. کابل ته د افغانستان دولت د یوې بلې مخالفې وسله والې ډلې حزب اسلامي استول شوی پلاوی د سولې د خبرو په ترڅ کې له ولسمشر کړي سره هم لیدلی. له پاکستان سره د ناتو د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. خو خبرونه لومړی د مهمو خبرونو په سرټکو سره پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یوناما د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر ویشتونکو توغندي په بری وازمویل. ټاکل شوی د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځنډ وروسته نن د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لورې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي معنا سلام مشوره پکې شوې وي. یوناما وایي دا مسله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب غړي غوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنران د ولسمشر له لورې د 15 کلنې دورې لپاره غوره کیږي. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي تېر کال په افغانستان کې دومره زیات مخدر مواد نیولي چې د نه منلو اول دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاندوی برید جنرال کریستن یاکوبسن پرون دوشنبه په یوې خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو کاروبار د وسلوالو طالبانو د عوایدو یوه مهمه سرچینه ده، خو د دوی دا سرچینه په وچېدو ده. د وویل د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ افغان امنیتي ځواکونو له ایساف سره په ګډه تر نورو کلونو زیات غیر قانوني مخدره مواد نیولي دي. یاکوبسن له مخدره موادو سره مبارزه د وسلوالو مخالفانو د کمزورولو لپاره ګټور وبلله. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاندوی برید جنرال کریستن یاکوبسن وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپل لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او 43 پوځیان یې ووژل. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ. ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتره ویشتونکو توغندي په بری وازمویل. ایران دا دوه توغندي د لویدیز له لوري پر دغه هیواد د نویو اقتصادي بندیزونو له عملي کولو وروسته وازمویل. د ایران رسنۍ ورې د هیواد د سمندري ځواک د قمندان محمد موسوي له قوله وویل د قدر په نوم له ځمکې څخه سمندر ویشتونکو توغندي او د نصر په نوم له مځکې څخه مځکه ویشتونکو توغندي وازمویل شول. ایران تر دې مخکې روانه اونۍ د منځني واټن یو توغندی په روانو لس ورځو نو تطبیقات یا مانورونو کې آزمویلی وو. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو له لورې پر ایران د نورو بندیزونو په صورت کې به د هرمز تنګۍ بند کړي. په خلیج کې د دې تنګۍ له لارې د نړۍ په درو کې یوه برخه تیل تیریږي. د عربي ټولنې عرب لیگ مشر نبیل العربي پرون وویل د سوریې له ښارونو د پوځي حضور درست نښې نښانې لري شوي او ټانکونه او توپونه ایستل شوی دي. د په عین حال کې په ډزو د خلکو د ویشتلو د بس کولو غوښتنه وکړه. ویل په غلچکی ډول پر خلکو ډزې د هغوی سرته خطر دی. د عربي ټولنې شاوخوا 16 څارونکي د سولې د پلان پر اجرا کېدو غور کوي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د عربي ټولنې پر څارونکو انتخاب کړی چې هغوی په دې هیواد کې د خلکو د څرګندونو په اساس د تشدد د اندازې په معلومولو کې پاتې راغلي دي. ویل کېږي چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځنډ وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. ویل شوي چې د دواړو لورو استازي به نن په اردن کې وګوري. دا هم په پام کې ده چې د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیزه ډله چې اروپایي اتحادیه، روسیه، امریکا او ملګرو ملتونو جوړه ده دوی به هم سره وګوري. چارواکو ویل چې د اسرایلي او فلسطیني لوري دا کتنه د رسمي خبرو بڼه نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د منځني ختیځ د سولې د خبرو څلور اړخیزې ډلې ته د روانې میاشتې تر شپږویشتمې وخت ورکړی و چې ټول لوري د سولې د خبرو بیا پیل ته قانع کړي. د اسرایلي حکومت ویان پرون وویل چې د دوی استازي به سبا یعنی نن اردن ته روان شي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکې اونۍ په برلین کې سره وویني. دوی به ښایي په خپلو خبرو کې په ټولو اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نویو مقرراتو تمرکز وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د جنوري په نهمه د دې غونډې خبر ورکړ، خو نور جزئیات یې څرګند نه کړل. د اروپایي اتحادیې د اوویشتو هیوادونو د مالي وزیران به د جنوري په اوویشتمه نیټه غونډه وکړي. دوی به تر سخت فشار لاندې وي چې د بحران لپاره د حل څرګنده لار ومومي. د نیویارک کاروال پر نو وروسته له دې غوسه څرګنده کړه چې یو اورین بم پر یوه جماعت ولګید. پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي چې دا عمل قصدي و او کنه. په نیویارک کې د امام الخوی بنسټ د ودانۍ مخکینۍ دروازه په هغه اورین بم زیانمنه شو چې د دوشنبه په شپه ناوخته ور غوزار شوی و. دا د دې ساعت مهم خبرونه. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدای شي. راپور نو وایي چې طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. د افغان ولسمشر ویان تایید کړ چې د حزب اسلامي او پلاوي کابل ته په سفر کې له ولسمشر سره خبرې وکړي.
د دې ملاقات کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وسولې او د وطن د مسلمانو مخالفینو سره د مذاکراتو په اړه ډېرې مهمې او مثبتې خبرې وسولې.
په دې اړه د ولسمشر له ویان سره مرکه لرو. د ولسمشر کرزي ویان دغه راز وایي چې له فرانسې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون به د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي غواړي له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بېرته ښه کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د وخت په صورت کې ځینې نور مطالب هم لرو. راسره اوسه. لهغه اعلان سره سم چې په قبایلی سیمو کې خبره شوی افغان او پاکستانی طالبانو یو 15 کسیزه شورا جوړ کړی او ژمنه کړی چې په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر ضد په ګډه جنګیږي. راپور نو وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستانی طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
راپور نو وایي چې د ملا محمد عمر له لوري لیږل شوی پلاوی بل اخره د یو هدف لپاره بیلابیل پاکستانی سختدریزي ډلې سره یو کړی شوی دی. له وزیرستان څخه در رسیدلو راپورونو له مخې 15 سختریزي ډلې سره یو شوي او ژمنه کړي چې په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې ځانوژونکي بریدونه تشتونی او د بیګونه خلکو وژنې به بس کړي. د طالبانو سرچینو وویل چې ملا عمر د پاکستانی طالبانو پر اقداماتو خوشنو او د خپلو جګپړو قمندانانو په وسیله دوی ته دا پیغام لیږل چې یا د په وینا غیر اسلامي فعالیتونه ودروي او یا د ملا عمر نور خپل لوی مشر نه بولي. په قبایلی سیمو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال په سیمه کې د طالبانو له لوري خبري شوی اعلان لیدل دي. سیلاب مسعود وایي چې د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله هم د 15 سختریزو ډلو ترمنځ د یووالي خبرونه تایید کړل.
دا بالکل حقیقت دی او د طریق طالبان د مرکزی ویون د هغه غره ته ټلیفون کړی و هغه احسان الله احسان غیغه تصدیق کړای وو او ورسره دا خبره غا کړی وو. افغانستان کې د ننه د متحده شورا حکومت جوړ شوی دا شورا مراقبه په دې شه دا فیصله موږ د چوز با په پاکستان افغانستان کې شو ده نه امریکایي اضافونه او د امریکایي اتحادیان په خلاف موږ خپل نور مزید اقدامات به دوام ورکوو.
ویل شوی چې ملا عمر په دې اندېښمن و چې پاکستانی طالبانو خپل پام په زیاتېدونکي ډول له افغانستانه پاکستان ته اړولی او د افغان طالبانو لپاره د ناټو او ایساف قواو پر ضد مقاومت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ملا عمر له پاکستانی طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پام افغانستان ته واړوي چې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. پنځه کسیزې شورا ویلي چې د هر شکایت په اړه به تحقیقات وکړي او که هر ډله مجرمه وپیژندل شوه نو سزا به ورکړي. نږدې دوی میاشتې پخوا هم وزیرستان ته د ملا عمر له لوري د هیئت د استولو خبرونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه تبلیغات وبلل. په هغو ډلو کې چې موافقه یې کړې چې له افغان طالبانو سره به په ګډه کار کوي، د جنوبي وزیرستان د مولوي نذیر ډله، د حکیم الله مسعود ډله، د مولانا ولی الرحمن ډله، د حافظ ګل بهادر ډله او د حقانی پیاوړه شبکه شامله ده. هر ډله په 15 کسیزه شورا کې یو غړی لري. د دوی مسؤلیت به دا هم وي چې د سختدریزو ډلو ترمنځ داخلي اختلافات هم حل کړي.
لبلې خوا په تاسو حال کې چې د طالبانو له استازو سره د امریکایانو د پټو خبرو په اړه په لویدیځو خبري رسنیو کې راپورونه خپاره شوي، افغان حکومت دا ومنله چې د حزب اسلامي او پلاوي په کابل کې له افغان ولسمشر سره لیدلې دي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دغه خبرې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې وبللې. حمید مومن له ښاغلي ایمل فیضي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې له ولسمشر کرزي سره د دې پلاوي خبرې پر کوم موضوعاتو څرخېدي.
د سورز رئیس د حزب اسلامي او پلاوي لکسنګ شتا سوله د سولي علي شورا د خواڅ څخه کابل ترغلي دي، او د دې سفر په جریان کې د پلاوي د ولسمشر کرزي سره هم ملاقات درلودي. په دې ملاقات کې د سولي د پروسې په اړه خبرې وسولې او د وطن د مسلمانو مخالفینو سره د مذاکراتو په اړه ډېری مهمه او مثبت خبرې وسولې. دا یو مشورتي ناست او یو مشورتي ملاقات، او د پلاوي په دغه ورځو کې د کابل کې د زین نورو جهادي او سیاسي شخصیتونو سره هم ملاقاتونه ترسره کړي.
زه محترم کوم ریپورټونه چې موږ ترلاسه کړي په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې ټاکل شوی د حزب اسلامي دغه پلاوی په کابل کې د بهرنیو ځواکونو او د نړیوالې ټولنې لزنو چارواکو سره هم ګوري. دا امکانات ورته افغان حکومت برابر کړی دی کنه خپل دغه نړیوالې ادارې غوړي له دوی سره خبرې وکړي؟
دغه پلاوی خو لکه مخکې چې ما ویل د سولې د عالی شورا د خوا سره غلې دي، او د دوی د دې سفر پروګرام یې هدف هم دا دی چې نه یوازې دا چې د ولسمشر کرزي سره دوی ګوري، دوی به د ځینو نورو خواو سره هم ګوري، لکه مخکې چې ما ویل د ځینو جهادي شخصیتونو سره شخصیتونو سره، او همدارنګ د نورو هیوادونو د نمایندګانو سره په کابل کې به دوی ملاقاتونه لري چې په دې اړه بهتر د دوی سره په تماس کې شي تر څو جزئیات یې هغوی درک کړي.
کوم کسان په دغه پلاوي کې شامل دي، او آیا په رښتیا هم دوی د حکمتیار د حزب اسلامي استازیتوب کولی شي که څنګه؟
بله، دا یو رسمي پلاوي دی چې د حزب اسلامي د خوا سره استول شوی دی. د نومو په باره کې زه نه وایم څه وایم، خو دا یو رسمي پلاوي دی چې د حزب اسلامي د خوا سره کابل ته سفر کړی.
آیا دا د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مخالفې ډلې ترمنځ لومړنی رسمي تماس دی چې نیول کیږي؟
نه، مخکې هم مشر کرزی او د حزب اسلامي ترمنځ دغه پلاوی مخکې هم راغلی و چې دا د مخکنیو ملاقاتونو یا ناستو په سلسله دا یو بل مشورتي ناسته و چې تر سره سره خود دې مخکې هم ولسمشر کرزی د دغه نورو نمایندګانو چې د حزب اسلامي د خاطر استول سی و د غوسره مخکې هم مشورتي ملاقاتونه تر سره کړی.
که تاسو دا وایئ چې بلاخره د ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې دا خبره هله بخون کې وي چې بلاخره به دوی کومه نهایي نتیجه ته د سولې دروازو په برخه کې ورسیږي؟
دا ملاقات دا ناسته ډېر یو مثبت ملاقات او ډېر ښه دوستانه فضا کې دا ملاقات تر سره سو، او په ډیر مهمو مسایلو باندې خبرې وسوې. د خبرو محتوا ډیره په زړه پورې او ډیر مهم مسایل پښې مطرح ولا چې اصلي محورونه دغه د سولې خبره او د سولې پروسه او د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره د مذاکراتو موضوع و چې دغه دوه اصلي محور او د خبرو چې په ډیر یو صمیمانه او د دوستۍ په فضا کې دا ملاقات تر سره سو او ډیر مثبت ملاقات.
له ولسمشر کرزی سره د حزب اسلامي دی او پلاوی د خبرو په اړه د ولسمشر کرزی له ویان ایمل فیضی سره مرکه وکړه.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خالد افغان وزیر تاسو سره تماس کیم. افغان ملت ته زما دا پیغام ده چې د 10 کاله نه زیات وخت تیر شو چې جګړې پای نشته، د بری څک نه مانیږي. افغان زلمیان تنکي ځوانان هر ورځ وزل کیږي، د ځان په وینو په سرو ګریبانونو خپلو کورو ته راوړل کیږي. افغانی کورنۍ تل په داسې غمونو او داسې ماتمونو راټولېږي. افغان پیغلې په تورو سرونو کونډېږي او ګرېږي. افغاني حیدرې د داسې زلمو په یاداشتونو په رنګارنګ ګلونو ښایسته کېږي، خو د پاکستان د تورو پنجاچانو د ایسای دی جنسانو ارمان لانه ده سره. نور د افغان طالبانو د افغان ملي فوجانو د افغان زلمو په وزلو مه خوشحالېږي. افغانانو سره یو سي لاسونه سره ورکړئ، صلح وکړئ. د خدای په خاطر، د خپل ملت په خاطر، د ګران افغانستان په خاطر.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر یو نامه د یو شفاف پروسې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شي. خو اوس یو ځل بیا د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي تېر کال په افغانستان کې دومره زیات مخدر مواد نیولي چې د نه منلو وړ دي. افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. ایران پرون هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتر ویشتونکو توغندي په بری وازمویل. د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشر نبیل ال عربي پرون وویل د سوریې له ښارونو د پوځي حضور درسته نښې نښانې لري شوي او ټانکونه او توپونه ایستل شوي دي. ټاکل شوی د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال ځن وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. ویل کېږي د دواړو لورو استازي به نن په اردن کې وګوري. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به راتلونکي اونۍ په برلین کې سره وګوري. دوی به ښایي په خپلو خبرو کې په ټولو اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نویو مقرراتو تمرکز وکړي. د نیویارک ښاروال پرون وروسته له دې غوسه څرګنده کړه چې یو اورین بم په یو جومات ولګید. په بریتانیا کې یوې غیر حکومتي محسې پرون په یو راپور کې وویل چې په 2011 عیسوي کال کې په عراق کې د ملکي تلفاتو شمیر تر 2010 کال یو څه زیات و. د امریکا د متحده ایالاتونو د شمالي برخې په مرکزي ایالت آیووا کې نن د هغو انتخاباتو لومړی بهیر ترسره کیږي چې په ټوله امریکا کې 2 میاشتې دوام کوي او په ترڅ کې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید غوره کیږي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زئی د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې مطالبې لوستي او مهم ټکي راوړوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې 4 کاله مخکې کې اول برتانوي عسکرو او بیا د امریکا سمندري ځواکونو د هلمند دریا پر غاړو پرتو سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د طالبانو د مقاومت ملای ماته کړه. په عین حال کې د بزګرو لپاره د کوګنارو پر ځای د نورو بوټو د کرلو په ګټو د معلوماتو ورکولو هڅې پیل شوې څو د کوکنارو تولید کم سي. اوس د هلمند دریاب په شاوخوا کې د نادلي مارجې او نورو سیمو زیات کروندګر غنم او پنبه کوي، خو د هغو سیمو وضعیت د اندېښنې وړ بلل کېږي چې د هلمند دریاب له اوبو څخه بې برخې دي. په سیمه کې له کروندګرو، افغان او بهرنیو چارواکو سره د مرکو پر اساس ویل کېږي چې هغه غریب کروندګر چې مخکې به یې په کلیو کې کوکنار کرل اوس دشتو ته وتلی دي او پراخې دشتې د کوکنارو په سترو کروندو بدلې کړې دي. طالبان هم د ناټو له عملیاتو څخه د پټېدو لپاره دشتو ته وتلی دي او په دې ډول د کوکنارو د کروندګرو ملاتړ کوي. په تیرو څو فصلونو کې د کروندګرو چې د پوز د حضور له ساحې بهر دي د کوکنارو د کرلو د مخنیوي لپاره د امریکا او بریتانیا د ځواکونو د عملیاتو لاسترارونې ضعیفې کړې دي. په عین حال کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې له سیمې څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کېږي. د کرشن ساينس مانیټور خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ژورنالیست بن ارنولد مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د هغه د خطراتو پړه ده. دغه ژورنالیست لیکي په 2010 کال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو عسکرو د زیاتېدو اعلان وکړ، زه په افغانستان کې وم. ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ځواکونو د ایستلو نیټه به هم اعلانوي. په کابل کې چارواکو ویل چې ولسمشر اوباما غوښتل په دې ډول جمهور رئیس حامد کرزی د جدي حکومتداري لپاره بیدار کړي او ورته وایي چې امریکا به تل په دې وات کینوی. ژورنالیست بن په خپل د مقاله کې چې کرسچن ساينس مانیټور خبره کړي زیاتوي دا نیټه ل کابل څخه د باندې د طالبانو او هم د امریکایانو لپاره مهمه و. کرسچن ساينس مانیټور وایي طالبانو د سولې پروسس سره ډېر دلچسپي نه څرګنده کړي او له ځان سره غالباً داسې محاسبه کړي چې تر 2014 کال پورې صبر وکړي او وګوري چې امریکایان څو وخت افغانستان څخه د وټلو اعلان کوي. په عین حال کې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو مسلې خپل زور بایللی ځکه غالباً باور موجود دی چې دا جنگ په هر حال کې پای ته رسیدونکی دی. کرشن ساينس مانیټور لیکي په دې ډول افغانستان د ارواګانو د جګړې په میدان بدل شوی. لا بنبس سره دغه مخامخ بحران په ډیر تشدد په مخ ځي. یوازې تیر کال 400 امریکایي عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی.
ازادي رادیو اوریدل سهار 8 بجې او 9 دقیقې دی. د یونامه یا په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دفتر له لوري لوي خبرې شوی. خبر پاڼې سره سم ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي معنا سلا مشوره پکې شوې وي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څرونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نهو کمشنرانو د 15 کلن ماموریت دوره د دسمبر په 16 نیټه پای ته ورسېده. د افغانستان حکومت د دې مسؤلیت لري چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون خپلواکي، یووالی او مشروعیت د هغه د کمشنرانو د ټاکنې او د افغانستان د قوانینو په وسیله خوندي کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غړو انتخاب د ولسمشر په اختیاراتو کې حسابي شي. دوی وایي څرنګه چې افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی، د دې کمیسیون دنده او مسؤلیتونه هم درانه دي.
په افغانستان کې چې د جنګ نه وروسته هیواد و، تر ټولو سخت او خطیره وظیفه د همدې کمیسیون په برخه کې وه چې یوه مهمه مسله د انتقالي عدالت بحث و. که څه حتی داسې وسیع صلاحیتونه ورکړ شوي دې کمیسیون ته چې یعنی تفکیک د قوا کله له منځه وړي، مګر د دې ټولو سره سره ترکیب چې کله مشکل درلوده، ځکه دا د غړیتوب په شرایط کې یولسمه ماده کې د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره چې اتمه ماده کې کمیشنر کلمه اطلاقیږي دې غړو ته، دلته دغه استقلالیت څرګند استقلالیت نو.
د افغانستان له اساسي قانون سره سم حکومت دنده لري چې د دې کمیسیون د غړو د ټاکلو په پروسه کې نړیوال نورمونه یا اصول، پلورالیزم، شفافیت او تنوع په پام کې ونیسي. د دغه کمیسیون د دندو، ماموریت او جوړښت قانون د اوومې مادې پر اساس د افغانستان ولسمشر باید داسې کسان د کمیسیون د غړو په توګه وټاکي چې په اړوند څانګه کې زده کړې کړې وي او تجربه پکې ولري. دا کسان باید بې پرې، مستقل او بشري حقونو ته ژمن وي. د افغانستان د بشري حقونو قانون د پاریس د بشري حقونو په کنوانسیون کې له درج شویو اصولو سره سم چمتو شوی دی. په دې قانون کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي دي په شفاف ډول غوره شي، په دې برخه کې مشوره وشي، د دعوت طلبانو لپاره د اعلانونه خپاره شي، څو د ټولنې له منځه غوره او وړ کسان ورته غوره شي. د یونما له خبر پانی سره سم ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په غوراوي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي مانا سلا مشوره پکې شوي وي. یونما وایي دا مسأله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب کړي غوره کړي چې د افغانستان د ټولنې قومي، ژبني، مذهبي، سیمه ییز او جنسیتي تنوع منعکس کړي. یونما ویلي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه تیاره ده چې د افغانانو په مشرۍ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوي په پروسه کې مرسته وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د فرانسې دفاع وزیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر دا څرګندونې له کابل څخه د خپل له افغانستان څخه د خپلې 2 ورځنۍ کتنې په پای کې وکړي. هغه دغه راز وویل چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو یوه طرحه هم ترتیب شوې ده. هغه دغه راز د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستلو په برخه کې د افغان حکومت له دریځ څخه هم ملاتړ څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د دفاع وزیر د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او فرانسې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون طرحه برابره شوې ده. جیرات لانګ وویل څه چې مهم دي هغه د کابل او پاریس ترمنځ ټینګې اړیکې دي. د فرانسې د دفاع وزیر ویل افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر مختلفو اړخونو خبرې وکړې. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له فرانسې سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړون د روانې جنوري میاشت په وروستیو کې لاسلیک شي.
فیصله دا وسوله چې د جنوري میاشت په اخیره کې به ولسمشر کرزی اروپا ته سفر کوي او د سفر په ترڅ کې به د فرانسې د هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون به امضا کیږي. البته دولسو مختلفو برخو کې به د فرانسې هیواد د افغانستان سره خپل همکاري پیل کړي دغه تړون په چوکاټ کې.
افغان حکومت د متحده ایالاتو، برتانیا او د ایټالیا په شمول یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د لرلو په باب خبرې پیل کړي دي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي نړیواله ټولنه باید په راتلونکي مې میاشت کې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه له جوړیدونکو کانفرنس څخه له دغه هیواد سره د اوږدمهاله اقتصادي همکاریو لپاره ګټه پورته کړي. افغان ولسمشر ویلي هیواد له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، د یوې بلې لسیزې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا ولسمشر کرزی ویان په دې اړه چې فرانسه به د دغه تړون له مخې له افغانستان سره په کومو برخو کې همکاري ولري وویل
د فرانسې هیواد به د افغانستان نظامي قوتونه به د دوی لخوا څه تربیه کېږي دوی به همکاري ورسره کوي همدارنګه د زراعت په برخه کې به ځینې پروژې دي چې هغوی مسؤلیت به اخلي د صحت په برخه کې هم د فرانسې شخصي او دغسې نورو برخو دوی د افغانستان سره همکاري کوي
خو نړیواله ټولنه بیا له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په بدل کې په دې هیواد کې د ښه حکومتدارۍ په ټولنیزو چارو کې د پرمختګ او له اداري فساد سره د افغان حکومت د ټینګې مبارزې غوښتونکې ده د فرانسې د دفاع وزیر جیرات لانګ ویل چې دروان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان د وګړو 15 په سلو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مسؤلیت کې وي فرانسه دا مهال په افغانستان کې 3600 سرتیری لري چې ټاکل شوی روان کال تر پای 3000 عسكر ووزی
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند ویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بیرته ښې کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي پاکستان د نومبر په میاشت کې خپله لار وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو هلیکاپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او 40 پوځیان ووژل په دې اړه نور له اسمت سروان څخه
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند وویل ناتو غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې ژر تر ژره بیرته شي کړي څو پاکستان دوی ته خپله مهمه ترانزیتي لار پرانیزي پاکستان د نومبر په میاشت کې خپله لار وروسته له هغه بنده کړه چې د ناتو هلیکوپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویندوی برید جنرال کریستیان یاکوبسن پرون وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده په وروستیو ورځو کې افغان سوداګرو هم شکایتونه کړي چې پاکستان د افغانانو د تجارتي مالونو مخه نیولې ده د ناتو ځواکونو ویندوی وویل چې افغانستان ته د مالونو د رسیدو مخه ډب شوې د پاین حل کې هڅه وکړه چې د افغانانو حق اندیشنه کم کړي چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د لارو د بندیدو په خاطر د افغانستان له بازارونو تیل او نور وسایل اخلي او په نتیجه کې د افغانانو لپاره د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي برید جنرال کریستیان یاکوبسن وویل ناتو ځواکونه تر کافي هم زیاتې زیرمې لري او هیڅکله به داسې کار ونه کړي چې افغانانو ته ستونزې پیدا شي په وروستیو کې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې اوازې خپرې شوې وې چې د ناتو ځواکونه له بازاره تیل رانیسي او له دې کبله د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي خو یو شمېر ښاریان وایي چې ځینو کسانو د دې لپاره چې له فرصت استفاده وکړي هڅه کړې چې په دې ډول پر خلکو د تیلو بیې لوړې کړي
او په نور ټانکونو کې زما په خلک شي او روپې دوه روپې قیمت خرڅي او حتی 500 اوس نه پاتې شو د دولتي کمه حکومت غوښتنه هم ده چې لکه توجه کې مافیا لکه غځان مګړي
مانو شه رحمت ډرایور یم ایټر مې په 15 پته او لاسو ترتین نه واش دولتي موږ هم دا شاید به زغه یو روپې دوه روپې فرق دی فرق نه کوي دا ډېر سن سره مخامخ دی ولې چې کم ډرایوران چې واسي نه رسیږي ګاډي ودرولې زوړ ګاډي تیل خرچې ډېر دا هغه کوي بچت کوي نشي بګي
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي د دوی 200 کانټینر تجارتي مال له شاوخوا 15 ورځو د پاکستان په کراچي او پېښور ښارونو کې د پاکستان د حکومت لخوا درول شوی او افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي دغه خونوي په کانټینرونو کې داسې مال بار دی چې د وخت په تیریدو سره لمنځه ځي د پاکستان په بندري شهر کراچي کې و چارواکي وویل چې حاضر ده د کراچي په بندر کې د ناتو 3600 اویا پوځي نقلیه وسیلې او 1202 کانټینر وسایل ولاړ دي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1303 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي سید احمد له جلال آباد څخه په اس ام اس کې لیکي زه له ولسمشر حامد کرزي څخه دا هیله لرم چې له امریکایانو سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون تر هغه وخته لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکایي پوځیانو د شپې لخوا د افغانانو د کورونو تلاشۍ پای ته نه وي رسولي که نه نو له دې څخه به په نږدې راتلونکي کې یو غټ جنجال جوړ شي ځکه چې افغانان له دغو کړوړو څخه په تنګ راغلي دي اسحاق احمدزی له ننګرهار څخه لیکي د ننګرهار ښار د برېښنا د لرلو څخه بې برخې دی زما په اند یو ښار چې د عوایدو مجموعه نور خارونو په پرتله ډیر وی ولی باید برېښنا ونه لري دا وای دا خارچه اوس کوم برېښنا لري هغه هم د زور واکو د زورواکو چارواکو په لاس کې ده او کومه نادولتي برېښنا چې دلته شته هغه هم په ډیره اوچته بیه پلورل کیږي چې د یو کیلو واټ بیه 50 افغانۍ ده. محمد الله شاکر له غزنی څخه دي کې د غزنی ولایت د واغس په ولسوالۍ کې تلیفوني ستونزې زیاتې دي. تلیفون هیڅ کله هم کار سم کار نه کوي. باید شخصي کمپنۍ دا مشکل ډیر ژر حل کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 اورېدل کېدی شي.